لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلاست. لنډ خبرونه. د امریکا د سازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له خوځو انجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټ هادي امیر ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په تورشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي او لای د پرانیستو لپاره هیڅ څرک نه لګیږي. په بدخشان کې د یو موټر د وختو په پیښه کې وطن مړ شوی او یو شنور ټپیان شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو چې په پایله کې یاده پیښه رامنځته شوه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د 125 تنه مرستو خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2014 میلادي کال کې د هیواد جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان روسه تر دې چې له توقيف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو د نه ونیولې بلکې اختطاف کړی وو. بلور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړي د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړی چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوی دی او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوی دی. د وژل شویو لاریون کوونکو کرشمیری له هم نه دی خبرې شوی. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرایل پر لور توغندي وشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرایل ورسره تر دې اوربان مال کړ چې له غزې څخه پر اسرایل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایل د بریدونو پر مهال چې لسیشن به راهیسې روان دي لږ در لږ 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو ډلې ولستنه ملکیان دي. د اسرایل پوز بیا وایي چې څلور فلسطینی ملکیان د جهادي اغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خو د حقي وړاندې څو راپورونه. نن په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو څار ډلیوي سیرونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان هر ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو خونځو د پرانیستلو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې زده کوونکي وايي طالبان د نور په بهانو وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له امله یې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بستماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لا شپک سبا ورځو رئیس مون په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی د نجونو د سخت مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاسلاندې ده. خو د تیرو نشته یو وشت میاشتو له تیرې دوه رئیس نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نام د شونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیه پنوم ایونچلی پر طالبانو شخ وکړ چې نور دي د دوی د ستکو مخه نه نیسی.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خوانځله هم بند دی او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خوانځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې و خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندیدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت د دوکا ورکوي د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندي دروازې پرانیزي او اجازه دې نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې نجونه پلیشته چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې له زده کړو منع شوي دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د غونډونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله له درسونو پات شوی دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وايي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا هی داشمنه ورسره تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشي پلاوی په نه اعلان شوی سفر کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو رئیس الوزرا او بل شمیر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمیر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلې شي. بلورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او د وهې ترمنځ به تماسونه پرخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. همدارس د اسلامي مرتبه مسولین له خوا د قطر هیواد همکاریو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخه کې همکاري ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درشه ډیریږي. د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې ځل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مخته وړي د 2020 کال په سپتمبر کې، یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یوه میاشت وروسته کابل ته ولاړ چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلی دی چې د قطر د صدر اعظم په مشي پلاوی څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای شي.
د بشری حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوړاندیښنه کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامل تعقیب کړي چې پر بنسټي د خصوص پر کار کولو بندیز لګول کیږي. فریډم ناو سازمان په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې د افریقا د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سرغړونه ده او له دې سازماني غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د قدس دریس په غوړه کولو سره د خپل خزینه کارکونکو حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خصوصو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سرغړونه کړي، خو ځین نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته پکتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړه ونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکمونو ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی که دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه سې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی وه. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړو نو ممکن ده چې په راتلونکو کې نورې
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوحې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار د محدودیت په اړه د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وه چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډاروونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند له خطر سره مخ شي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخه ورسل دی چې د پاکستان د ستري محکمې مشر حکم وکړ چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید لزندانه خوشی شي او تر چهارشنبه بیا څوک نشینی ولې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور تورن عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. عمران خان بیا رسنیو ته ویلی چې د پوځیانو اختطاف کړی او نیولې نه وو. د پاکستان د داخلي کشمکش د ورسیو جزئیات په اړه راپور واوري.
صدر اعظم شهباز شریف ورسره تر دې د ستري محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې پورس په اسلام آباد کې عالی محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندان کې شي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سیشنبه پورس په اسلام آباد کې امنیتي څوکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خود عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړی مظاهره وکړي چې په ترس کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنګلادیش تر بیلیدو وروسته تر ټولو توره ورځ وه. شغلی شریف زیاته کړه
دا پاکستان د ستري محکمې رئیس ویل چې عمران خان صاحب ستاسو لیدو خوشاله شو. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد کې کړوي د خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغله چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړی دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نام نیچا کړی. عمران نیازی کړی
بلورته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. ابیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروس نیول شوی نه اختطاف شوی وو.
جواز بھی تھا مجھے پکڑنے کا،
دوی زمادنی ولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی ز اختطاف کړم. دوی ما ته زمادنی ولو پاڼه د لومړي ځل لپاره پسندان کې راغار کړه. دا د سنگل په قانون کې ممکنه ده. پاوزیانو ز اختطاف کړم.
د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نشته 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې ته ورته پوښتنې د خبرونې لمل مسخه کوو. لمونږ سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصباح. نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې لدغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړی ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله و نه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوې دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې zarar ورته ورسي، تلاشی کی مثلا یا د لاتوکو د وهلو تکولو مثلا متربوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د د خصوصي حریم ګرنل کیږي. اند رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته شوه ده. د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل ده. په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمی لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې، د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجه ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقيف د پل سر باندې باندې کېدلې په جسمی لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپل مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده وسی هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسائل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چاپ مراسلات او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسی که انټرنیټ لحاظ باندې وسی یا که لیکنې وسی که کتاب وسی نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو اوس راز دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونه خودس چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي خصوصی حریم کې د چا یعنی دومره د مسله جدي ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولای شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازه راځي هغه مسکن خصوصي حریم ده، دا نو کولای شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروط رنواد لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای ده. همدغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک شي یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده، پرنسپ دی قانونیت جرایم او مجازات په نظر کې نیولای ده. دا منع ده، یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوښنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنۍ شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي، مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف او عادات پر بنسټ چې دا یا د حنفي فقه پر بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسی او یوازې دوی د خپل دوی ترینه ابزاري استفاده کوي. نو پنده اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقشوي دي، بیلګې ډېرې زیاتې دي، په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخل کیږي، تلاشی کیږي، یعنی مثلا د تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د ده داسې حکومت نشته ده، او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده، او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده. که چیرته تجاوزم پی باندې کیږي داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي، ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤونیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ، دوی د انتقال قام او د غشت د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي، او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس بس یب تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي، یو علت پخانی عقدی دی که دا موضوع ښه راته روښانه کوي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بالاخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې زموږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتوره نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګه په دغه تیرو شلو کلونو کې دې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا زه په خپله په دې باوری ما چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو، او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ د جنگ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ هر څه نظام یا ورس پارل شو یا هر څه شو، ولې بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلود، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل، او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دې کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانون گذاری مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته. بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحله هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. دغه خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو، متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف دسی د چوی دی یو شی خودل په مغزای کی چا مناسب زای ورته وسی او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې د طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخي ورسره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې